د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي. پوره تدابیر ورته لرو.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه مسابقه لري. تیر 1994 لمریز کال د افغانستان لپاره د مخدره موادو بشري حقونو او اداري فساد له نظره څرنګه کالو، په دې موضوعاتو هم جلا جلا راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په مزار کې د ازادي رادیو له خبريال سره هم خبرې کوو چې د نوروز او د جندې د پورته کولو د مراسمو په اړه د ترتیبات په اړه معلومات درکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پایله او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړي. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
او دیوای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بيدریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنکړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساري نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهم اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تیر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته بجې او 12 دقیقې شوې. مشانو جرګې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لیوالتیا واستایله. د مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې هله وشو چې حزب اسلامي د سولې پروسې ته شپیغام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د حکمتیار د لیوالتیا هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو پیل وستایه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي د پلاوي استول او د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبيني وښوده.
حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر و، اوس هم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15-16 کاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی پلاوی راغلی دلته، مونږ خوشبینو خدای دې وکړي چې دا پلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلحې دپاره.
خاغلی مسلم یار له نورو ډلو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د شامل او له دې موقع څخه د ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او درې کسیز پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه سره یې د سولې د مذاکراتو په اړه مستقیمې خبرې کړي دي. محمد امین کریم عبدالقدوس صافی او حماین جریر د حزب اسلامي هغه پلاوی ده چې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره یې په خبرو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم کابل ته د اسلامي حزب د پلاوی راتګ ستایلی دی. د ولسی جرګې غړی محمد حسن شریفی بلخابی د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو پر شفافیت تاکید کوي.
که نماینده های واصلیت حزب اسلامی آمدند و نشست را آغاز کردند.
دوبل دا چې د حزب اسلامی او صلاحیت لرونکو پلاوی راغله او مذاکرات پیل کړل او ویل چې مونږ بین الافغانی خبرې لرو، هرکلی کوو، خو مهمه ده چې دا خبرې سرګند او له امتیاز غوښتنې پرته ترسره شي.
بدون کدام امتیاز طلبی صورت بگیره؟
د افغانستان د ملي شورا غړي د سولې د څلور اړخیزو خبرو د پیلولو لپاره د حکومت هڅې ستایي او د دوام هیله کوي. که څه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه دوه اړخیزو هڅو خوشبیني پیدا کړې، خو د مشرانو جرګې رئیس وایي پخوا تر دې هم څو ځلې دا ډول هیلې پیدا شوې وې، خو دا ځل د دې خبرو نتایجو ته باید انتظار وباسو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
محمد اسلام ارمان له خوست څخه لیکلی دی چې د حزب اسلامي د سولې خبرې د سولې د خبرو هرکلی کوي. دی وایي چې هیله ده چې نورې وسلوالې ډلې هم د حزب اسلامي په شان د سولې خبرو ته کښینی او جنګ حل پای ته ورسوي. انور الدین نورزی له اروزګان ولایت له دهراوت ولسوالۍ څخه لیکلي وایي، د نوي کال مبارکي ټولو خلکو ته وایم او هیله لرم چې نن افغانستان د کرکټ لوبه وګټي او د کال په دې نوي ورځ ټولو خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړي. سخی داد له کندهار لیکلي وایي، خدای دې وکړي چې نننۍ لوبه افغانستان وګټي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12:15 دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه هم اورئ شي. د ازادي راډیو له خبرونه وروسته، یعنی د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې، د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه په همدغو څپو خپرې شي. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل تازه غنی کې د فرخوندې ملک زاده پر وژنې لیکنه خبره کړې چې پرونی کال پرسو د مطلب په پایل کې راغلی. افغانانو د 20 کلنې فرخوندې د مرګ د یو کال د پوره کېدو له کبله د هغې یاد تازه کړ. هغه په کابل کې د قران کریم د سوځونې په ناحقه تور تورنه او بیا د یو ډله پارېدلو کسانو لخوا ووژل سو. رسپانې د دې مطلب په سر کې یو عکس هم خپور کړی چې یو ممثله پکې ښکاري. د هغې سر او مخ په سره رنګ لړلي، ویښتې ګډ وډ دي او د فرخوندې په نقش کې راڅرګنده سوې ده. شاوخوا ته څو نارینه ښکاري چې په لاسونو کې ډبرې او لرګي نیولې دي. ممثله ناسته ده او نارې وهي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د پیښې لومړنیو شیبو ته پام اړولی او لیکي، تیر کال د نوروز په درشل کې په موبایل ټلیفونونو هغه اخیستل سوي عکسونه او ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې په لسګونو کسان چې ډیری ځوانان وه ښکارېدل. خلکو ولیدل چې د پارېدلو کسانو یوه ډله یوه ځوان نجلۍ چې مخ یې په وینو لړلی ډبوي. هغه په پرله پسې ډول نارې وهي او دا تورونه ردوي چې ګواکې د قرآن کریم پاڼې یې سوځولې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي، دغه ویډیوګانې ډېر ژر په انټرنیټ کې خپرې سوې او تر ډیرو کسانو پورې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي، د فرخوندې ملکزاده مایوسانه فریادونه په صوتي او تصویري رسنیو کې خپره شول. تحلیل کوونکو او سیاستوالو د بحثونه مطرح کړل چې څنګه امکان لري د کابل له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه، یعنی شاید شمشیره زیارت ته څیرمه، داسې یوه پیښه وسي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په مطلب کې راغلی د 2015 میلادي کال د مارچ پر 19 د فرخوندې تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته امنیتي چارواکو او د حج او اوقافو وزارت مقامات وویل لکه څنګه چې شاید شمشیره زیارت ته نږدې پارېدلو خلکو ادعا کوله دوی کوم داسې مدارک او شواهد ونه موندل چې ثابته کړي فرخوندې دي د قرآن کریم پاڼې سوځولې وي. ورځپاڼې د یوه ټلویزیون د خبریالې شکیلا ابراهیم خیل خبرې هم راخیستې چې له نورو ښځو سره یو ځای یې د فرخوندې جنازه پر اوږو اخیستې وه. هغې ویلي د فرخوندې وژنې څرګنده کړه چې حتی په ښاري سیمو کې هم زاړه روایتونه او چلندونه نفوذ لري. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز د مطلب په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړ په تیرو دوو میاشتو کې امریکا د دې ډلې په وړاندې خپل جنګي عملیات ډیر شدید کړل. د نیویارک ټایمز په مطلب کې د امریکایي پوځیانو په حواله لیکل شوي دوی د امریکا د حکومت د جنګي مبارزې د پراخېدو په لړ کې د دې ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې یې ځینې سیمې نیولې خپلې حملې پراخې کړې دي. د ورځپاڼې په حواله په تیرو دوو میاشتو کې د امریکا بې پیلوټه او جنګي جټ الوتکو په افغانستان کې د بمونو او توغندیو 251 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله درې برابره زیاتوالی شي.
نن د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي. د ازادي راډیو د کال شخصیت په 9 بجو په خبرونه کې اعلان شي خو لامدې کبله نن د میکروفون ستاسو خبرونه چې هر یک شنبه د 8:30 بجو ترمنځ پرې ده نه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. طالبان هم تقریبا دې ته ورته ادعا لري. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زیانونه اړولي دي.
د یو زر سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وو ویش مراتبه منګه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اطلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخت ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت ده
او د دې داندښتونو د عمل تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالي خلک بے ګناه خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخت ده.
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي. په هر خوا کې له وژل شوو بې سرپرسته کورنۍ او یتیمان پاتې کیږي نو ورته په کار دی چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کیږي مسلمانان پکې وژل کیږي او همدې طرف ته د دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي. تپل شوی دی دا جنگ او پردیو جنگ دی او باید چې سوله وکړو موږ سره. سوله چې ده دا نیک کار دی او ښه کار دی. سوله یوازینی د دې حل لاره ده. د جنگ لار د حل نه ده.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړو خوا افغانان دي ورونه دي سره مسلمانان دي تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله و جنگېدل او دغه شو د جنگون نه نور ستړي شوي دي او خبر دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1409 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د
فبروري په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
نن د کال غوره شخصیت اعلانیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په 1415 نوي لمریز کال کې د دایشتلې ځپلو ته پوره چمتووالی لري. د دغه ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په 1414 نوي کال کې د دایشتلې نږدې 2000 غړیو ته تلفات اوښتي دي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي په تیر کال کې د دایش په وړاندې د افغان دولت اقدامات ناکافي بولي او هیله څرګندوي چې دولت به په نوي لمریز کال کې په دې برخه کې ښه پرمختګونه وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ننګرهار په یو شمیر برخو کې د دایش ډلې حضور اوس هم د سیمې ته جدي ګواښ بلل کېږي، خو د نوي کال پر اتلو سره د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1414 کال په ننګرهار کې دایش ډلې لپاره ناوړه کال و او افغان ځواکونه وتوانېدل چې دې ډلې ته درانه تلفات واړوي. ښاغلي شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه به په نوي کال کې هم لازم تدابیرو په لرلو سره د دې ډلې په وړاندې ودرېږي.
محلي پولیس موږ ته د کورنیو چارو جنرال معاف وزیر صاحب منظور کړي وه، هغه مو ځای په ځای کړي دي، پوره تجهیزات لري. لویه پاسون کوونکي تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي، پوره تدابیر ورته لرو.
ښاغلي شیرزاد وویل چې په 1414 کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د دایش ډلې د غړیو تلفات 1950 تنو ته رسیږي او همدارنګه د دې ډلې مرکزونه په چین، نازیان او کوټ کې په بشپړ ډول لمنځه تللي دي. په ننګرهار کې د دایش ډلې فعال حضور د دې سبب شو چې په 1414 کال کې د دې ډلې په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 300 څخه ډېر پوځي عملیات په دې ولایت کې ترسره شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 2000 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي چې ډېری د داعش ډلې غړي وو. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې د داعش ډله له سختې ماتې سره مخ شوي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډله ونه توانېدل چې خپل نفوذ پراخ کړي، خو په دې وروستیو کې د کندوز او بلخ چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیل خبره کړې وه. دې سره هم مهاله په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي وایي دوی تمه لرله چې داعش ډله به سږکال په بشپړ ډول ځپل کېږي چې داسې ونه شول. د ولسي جرګې غړي اسمت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې افغان حکومت په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولري.
عملیات شوي دي، څو ځلې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات شوي دي، تلفات دښمن لیدلي، ولې هغومره چې څومره تمه توقع وه چې دا به په مکمل ډول د منځل لاړ شي، یا 50% به د منځل لاړ شي، په هغو ساحو کې هېڅ پرمختګ د حکومت نشته. موږ امیدوار راسو چې باید په دغه کال کې یو څه وشي.
دایش ډلې د 1414 لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خپل فعالیت نا پیل کړل او وروسته د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د حضور راپورونه ورکړل شول، خو یو شمېر کارپوهان وایي سره لدی چې دایش ډله په نړۍ کې تر ټولو شتمنه ډله ده، خو دا ډله د یو شمېر حساسیتونو له وجې نه ده توانېدل چې په افغانستان کې وده وکړي.
افغانستان نن د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په ممبئی ښار کې دی، په هغه ښار کې چې دا مسابقه پکې کیږي. رضوان مراد له ښاغلي زدران سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي.
مهمه پام دی چې دواړو لوبډلو خپل لومړۍ لوبه بایللې ده او دا لوبه نسبتا سرنوشت سازه په دې خاطر ده چې دواړه لوبډلې به هڅه کوي چې لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. لوبغاړي کاملا آماده دي، دوی یوه ورځ وړاندې له ممبئی ښار ته رسېدلي دي، پرونی ټوله ورځ تمرینات وکړو او دوی باندې نیوکه هم دا وه چې د سریلنکا په وړاندې نسبتا فیلډینګ یا توپ نیونه ښه نه وه، نو دوی ډېر کار په توپنیونه باندې وکړو او فیلډینګ یې خپل صحیح کړو. هغه ستونزې چې سریلنکا په خلاف درلودله د تمریناتو په پیل کې، لوبغاړو وویل چې انشاءالله هغه ستونزه به په راتلونکي یعنی نننۍ میچ کې حل شوي وي. دوی مورال لوړ ښکاري ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحلې ته داخل شوي دي او د سریلنکا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم ډېره ښه وه، یعنې نړیوالو تبصره کوونکو او خپله د کرکټ مینوالو په نظر باندې یوه ښه سیالي وه.
زندران صاحب د جنوبی افریقا یو مخکخ لوبغاړی دی، اوریدونکو ور سره بلد وی. هاشم عاملا ښه بیټسمین دی په نړیواله سطحه. د نن ویلی دی چې افغانستان باید آسان حریف ونه ګڼو. په ممبئی کې د افغانانو څه وضعیت دی؟ څه فکر کوي چې د ټیم د تشویق لپاره به زیات خلک راشي؟
او همداسې دا لومړی خو د افغان ټیم په اړه دا وخت ډیر زیات نړیوال تبصره کوونکي غږیږي او اکثر یې مثبت نظر لري، لکه تاسو چې د عاملا نه یادونه وکړه. خو اوس هم د جنوبی افریقا لوبغاړی دی، اما شین پولک او پخوانی نور کمنټران او لوبغاړي افغان ټیم یو خطرناک ټیم ګڼي. دلته په هند کې خپل د هند اوسیدونکي دوی افغان ټیم ډېر ښه نظر ګوري. یعنی لومړی لوبه هم چې دوی وبایلله، مونږ ته دوی ډاډ راکو چې افغانان لوبه نه ده بایللي، بلکې داسې لوبه وکړه لکه ګټلي چې. نو د نننۍ لوبې لپاره هم دلته ممبئی ښار اوسیدونکي هم چې د همدې ځای اوسیدونکي دي، هغه خو د افغانستان په طرف دي. دوی وایي چې افغانستان داسې یوه لوبډله ده چې هغه هر څه کولی شي. پات شو افغانان هم لومړی لوبې ته په کتو یعنی خفه نه دي چې که دوی راشي د دوی راتګ به ممکن څه ګټه ونه لري. یعنی دوی داسې وایي چې افغانستان لوبډله بیا هم داسې یوه لوبه کولی شي لکه څرنګه سرلنکا سره وکړه.
د ټیم په جوړښت یا د ټیم کم سلیکشن چې ورته ویل کېږي په تیر میچ کې د سریلانکا پر وړاندې، پر دې باندې انتقادونه وو چې ولې پلانکی بیټسمن مخکې راونوته، ولې پلانکی لوبغاړی اخیستل شوی دی، کوم لوبغاړی باید ښه لوبه وکړي، کوم باید ونه لوبول شوي. ټیم به هماغه وي که په ټیم کې بدلون راځي د جنوبی افریقا پر وړاندې مسابقه کې؟
بلې، دا خبره مونږ هم چې د تمناتو په پیل کې له دوی سره شریک کړه د خلکو اندېښنې. دوی هم د خلکو ټول اندېښنو ته په کتو خو دوی وایي چې مجبور دي چې څه ډول کومې لوبډلې سره لوبه کوي او کوم لوبغاړي ښه لوبه کولی شي. د دوی اټکل مخې دوی وایي چې کله کله زمونږ اټکل هم غلط راوځي. الان کې ځینې لوبغاړي د یوې لوبډلې په وړاندې پخوا ښه لوبېدلي وو، خو په یوه لوبډله کې بیا د هغې په اړه قضاوت هم ښه نه دی. د دوی په نظر باندې چې میچ پیلېږي وروستی هغه سکواډ یا وروستی هغه یوولس نفر چې په میچ کې باید ولوبېږي هغه به انتخابېږي. خو حتماً لوبغالي ته په کتو، حتماً مقابل لوبډلې ته په کتو په ټیم کې به تغیرات وي.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ مسابقه به نن د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجې پیل شي. د ازادي راډیو څخه د دې لوبې جریان اورېدای شي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دی. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې 10 تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د 20 ورځ نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. د کندهار اوسیدونکي د افغانستان د نورو سیمو په شان د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم لري. د افغانستان تر ټولو لوی مراسم نن په بلخ کې ترسره کیږي. جنډه پورته کیږي. موږ کوشش وکړو چې په بلخ کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو، خو متاسفانه تر دې دمه بریالي شوي نه یو. د کندهار اوسیدونکي د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شار څخه 15 کیلومتره لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رشتینی پر علي ژلي راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاه غازی زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفه بابا او د دهلې بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیژ نیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو، او درونه خطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میلهوالو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چې ولاړ شو ورې او 15 شپې وکړو. بس یو لس دولس ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې لکه تېر کال چې امنیت و. د خپلو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپاني والا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا یو تنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلکو ته بیلابیل پروګرامونه څوک اتڼ کوي، څوک خپل شخصي په ملګرو کې یو داسې څوک چې هغه پخواني محلي لوبې زده یې، بس هغه پخواني محلي لوبې کې خلک خوشحالۍ کوي.
د نارینه تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دنیوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځو. همدارنګه بابا صاحب ته چې ورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې د څوکزو د قوم مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او شایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرې سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1516 منډې کړې دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 1550 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې په 1940 نیوي لمریز کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په 1940 نیوي لمریز کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرشوب لاو د شزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شو. دا چې په مجموعي ډول په 1940 نیوي کال کې د بشري حقونو وضعیت د دوی په وینا ولې خراب شو، سفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکیو ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام محضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور راچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیستی، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغو ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثر یې د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي. کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال و اوس هم ده، خو اوس د دغو مرګ ژوبلو په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډېر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي. تیر کال افغانستان د ډېرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندز ښار او د هېواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالې لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتي سقوط مسله وه چې پکې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالي تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون او د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالې لوېدو پر وخت د ملکیانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیري او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقونو د ماتولو بیلګې په کندوز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشري حقونو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1994 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې څلورمه برخه ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسون هم د بشري حقونو نقص د امنیت په نشټوالي پورې تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقونو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسون مشر فوزیه کوفی په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بس امنیت دره.
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري. زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو، ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول. دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي.
د بشري حقونو په ماتېدو سره تر ټولو لویه برخه چې ډېرې زیانمنونه کېده ښځې دي. په 1994 کال کې په افغانستان کې له ډېرو ښځو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخ یې ولړزاوه. د رخشانې سنګسار، د ریزه ګل د پوزې پرې کول او د یوې بلې ښځې د سر پرې کول او د نورو لسګونو ښځو سره بد چلند چې کېدای شي له خلکو پټ پاتې شوی وي. دوه ښځې چې سخت تاوتریخوالی ورسره شوی په دې اړه وایي د دوی په سیر ډېرې ښځې دي چې سختې ځورول شوي دي. د بشري حقونو خپلو کمیسون مني چې له ښځو نه د هغوی د حقونو د ورسولو په برخه کې پوروړي دي او په 1994 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته ډېره رسیدګي نه ده شوې. د بشري حقونو د خپلو کمیسون ویاند رفیع الله بیدار وایي په 1994 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 5102 پېښې دوی ثبت کړي. په داسې حال کې چې دا شمېر وړم کال 4803 او یو. د بشري حقونو کمیسون دفتر ته هر ورځ ډېرې ښځې ورځي چې ورسره د شوي تاوتریخوالي په اړه شکایت ولیکي، خو ډېری یې نیوکه کوي چې خبرې نه منل کېږي او دوسیې هم په میاشتو میاشتو څوک نه ګوري. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې پکې ډېرې ښځې په خپله د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه نه ستړي کېدونکي فعالیتونه کوي. صفیه صدیقي یوه له همدغو فعالانو څخه ده او وایي چې په 1994 کال کې ښځې تر بل هر کاله سختې وځپل شوې.
یو د خطراتو نه ډک کال او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د ښځو لپاره. موږ تاسو ولیدل چې ښځې په ډېر بد شکل باندې ووژل شولې. کال په اوږدو کې د افغانستان ښځې د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سرایي محکمې پې باندې وشوې، ښځو باندې جنسي تجاوزونه وشول، ښځو باندې ښځو د ډېرو سختو تاوتریخوالیو سره مخامخ شول.
د ښځو تر څنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقونو د نقص یوه بله زیانمنونکې طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم د لرې پاتې کېدو تر څنګ له جنسي زورونې سره سره مخ شوی او درانه کارونه ور باندې شوی دی. په افغانستان کې بچبازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي. د بچبازی د پدیدې یو قربانی وای څنګه
بازار ګرستان د موټر بالا کړن بوله
اخو د بشری حقوقو کمیسیون بیا وایي افغان حکومت د بچبازی د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړه کړې چې هیله د جر ترجره تصویب او نافذ شي. لما شمان او تنکی زورانو څخه نه یوازې په بچبازی بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي. په مجموعي توګه په 1390 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیات پیښ شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولي او وایي چې تیر کال ډیر چکان ورکون کيو. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکي کال و.
ستې دوه کلونه درلسوا درې نوي او درلسوا څلور نوي کلونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشري حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگي جرمونو منګه بیساری بولو منګه د بشري حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنې چې دی هغه مشخص ډول په 1390 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وډلو په باور 1390 کال د بشري حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لاملې رواني نه امنۍ او جګړې دي. خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکی کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي. سفی ولاستان اگزای ازادی رادیو کابل.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1940 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه وزارت چارواکي همداراست ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. له بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نشته 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولی دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صفی په راپور کې ووري.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کمبالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1940 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
تریاک در کشور داشتیم.
نموری هم درنگ ویل چه پا 1390 کال که در افغانستان پا بلا بلو سیمو که پا 1,300,000 هکتار از مکه بندی کوکنار کرل شوی و حل دا چه پا 1390 کال که 2,300,000 هکتار از مکه که کوکنار کرل شوی و. دوی وای چه در مخدره مواد تر دیره در افغانستان پا جنوب ختیز او لویدیز که کومی سیمی چه لور امنیتی گواخ سر مخمختی کرل شوی و. لبلی خوا در کورنی و چار وزارت در نشه توکو پرزد در مبارزی موینیت وای چه پا تیر یو کال که در مخدره مواد و نگده دری زر قچاقلون که او کاروباریان نیولی دی. در موینیت ویان مهدی کازیمی پا دیره آزادی رادیو تا ویل.
6 نفر از اسبای خارجی را دستگیر کردن در
شپږ بهرنیت به موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,800 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د څو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي کی وای چې په 1940 کال کې د مخدره موادو بیلابیل قضیه دوی ته راجې شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
1911 قضیه ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلې ده چې مجموعا 8 یا کسان
مزنونی کیږي چې د دوی ترمنځ 15 شزینه دي درې خارجي اتباع هم ځسه ملکی خدماتو کارکونکي شامل ده دغه درې کسان بارني اتباع دی ایراند کشور
په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورستر بلی زیاتیږي د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې لمخي په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر باندې 3 میلیون تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي نیول شوي به کم کېدات هغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژنې او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغوی لا نیول شوي نه دي دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دی دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي حکومت زموږ کمزوری ده نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوې خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد د پوښتنه ځوابوي
د افغانستان د نن غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوی که دستګیر شوی هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښ تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي بې له قانون چې تطبیق نه سي هیڅوک نه سي کولای چې دا کښ تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونه اخلي د هیواد په پراتلونکو کلونو کې له دی ګواخونه سره مخامخ شي
اداري فساد کله یو خو افغانانو ته زیات ستونزې زیږولې لبلې خوې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده اب خلک وایي چې حکومتي چارواکي لکر یو ژبنو سره سره بیا هم ندی توانیدل چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخاوني سي دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي حکومت په تیر یو کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی او همدارزه د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد په وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی وو خو اوس هم لیدل کیږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د هي حکومتوالۍ په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کیږي د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی د دغه جرګې غړی انجینر کمال صاپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې وستره ننګونه ده
د افغانستان ملت د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی علت دا ده چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوې ده واټن نورم اضافه شوی دی او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي
د ولسی جرګې بل غړي نسیمه نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتريخ کړی
کنا افغانستان سره لاس او گریوان دی ولس ځینی په تکلیف دی عام ولس ځینی زوريږي او دا فشارونه ټول پر عام ولس دي عام ولس د دې په استلا توانای نور نه لري که پر هر ځای دریږي فقط فکر وکړه ک ترافیک دی ک قومندان دی ک مثلا یو مامور دی ک رئیس دی ک شاروال دی دا په استلا یو عام خبره سوی ده.
په افغانستان کې خراب امنیتی وضعیت، په ادارو کې بیروکراسي، د مافیات فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه، او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوی نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
زه فکر کوم دوی لا لکه نور شانو کې په دې ساحه کې عوام فریدي کوله، دوی مشخص پلان نه درلود، اسې عمومي فقط شعار څه ورکو. البته شعار طبعا ټول خلکو ته دی منلو وړ ده. اداري فساد یو د لویو مشکلاتو زمینه ده، ولې وخت دا دی چې دی حکومت کوم پالیسي نه ده وړاندې کړې.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زما نوم عبدالسمد کابل ښار اوسېدم. اداري فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسېدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډېره بریده، کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړې وې د اداري فساد په برخه کې، خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبادالله احمد کابل خروشیدون کے اداری فساد افغانستان کے بےکچ ڈول دے حکومت خرابیدو یوازین دلیل لمدا دے فساد دے چخل کے حکومت نظر توری کڑی دے او حکومت پوڑان دے ولاڑ دے.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړپوړي چارواکو له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات دي چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول خپل کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله حسینه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږدمهال ته اړتیا لري. د کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خوا ته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې د فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هیواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه جوړ شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علما کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو صحیحول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکي کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې مندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څومره د وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړي چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د دیار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې آزادی رادیو واورې.